دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې لس او په کابل کې نهنی بجې دي. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرو په کراچی کې د قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره د پرونیو انتخاباتو پر مهال په نښتو کې یو کس وژل شوی، دولس ژوبل دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو بیو زیاتېدو پر ضد د اتوار پر ورځ د پراخو مظاهرو اعلان کړی دی او کیف ته ورغلیو څلورو اروپایي هیوادونو مشرانو ویلي په اروپایي ټولنه کې د ورګډېدو لپاره د اوکراین د نماینده حیثیت ملاتړ کوي. بشپړ خبرونه. په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د 240مې حلقې د زمینی انتخاباتو پر مهال د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د پلویانو ترمنځ په نښتو کې یو کس وژل شوی او دولس ژوبل دي. پولیسو بېګار رسنیو ته ویل چې په ژوبلو کې د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی او د پاک سرزمین ګوند سیاستوال افتخار عالم هم شامل دی. د کراچۍ د جنار روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول بېګار رسنیو ته ویلي د یو کس مړی وروړل شوی او ژوبل کسان په مرمیو لګېدلی دي چې درملنه یې روانه ده. هلته د سند اعلی وزیر مراد علی شاه پولیسو ته امر کړی دی چې په تاوتریخوالي کې د ککړو کسانو ضد کارروایي وکړي. په اني وخت کې د کراچۍ انتخاباتي کمشنر سید ندیم حیدر ویلي دي چې د پرونیو انتخاباتو له نارسمي او غیر حتمي نتیجو سره سم د قومي اسمبلی څوکۍ د متحده قومي موومنت پاکستان نوماند ګټلې ده.
دی وایي چې د ایم کیو ایم محمد ابوبکر لس زره شپږ سوه او درې اتیا وټونه اخیستي او کامیاب شوی او د ټی ایل پی شهزاد شهباز لس زره شپږ سوه او اتلس وټونه اخیستي او په دویم نمبر راغلی.
خو د تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی بیګا په کراچۍ کې د خبری غونډې پر مهال تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ځکه یې نتیجه نه مني. د کراچۍ د کورنګۍ حلقې د قومي اسمبلی څوکۍ د روان کال په اپریل کې د متحده قومي موومنت د سیاستوال اقبال محمد علي خان د مړینې له وجې خالی شوې وه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد د جون پر 19مه د احتجاجونو اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ماخوستن پر خپل رسمي ټویټر په ویډیوي بیان کې ویلي دي چې د تیلو په نرخونو کې لوی زیاتوالی به د ټولنې د ټولو طبقو په ځانګړي ډول مزدورانو، بزګرانو او تنخواه اخیستونکو لپاره د سختو مشکلاتو لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون پر 15مه د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې په دریم ځل د تیلو بیې لوړې کړې. عمران خان په خپله وینا کې زیاته کړه چې دومره ګرانی د ده په وینا په هیڅ کله نه و راغلی ځکه اړینه ده چې پر ضد یې سوله ییز احتجاج وشي. د پاکستان ائتلافي حکومت د عمران خان د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف پرون د تیلو بیو تر لوړېدو وروسته پر ټویټر په بیان کې ویلي ول چې د ولس له مشکلاتو خبر دی او له دې پرته یې بله لاره نه لرله ځکه چې د تحریک انصاف حکومت د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د پور موافقه کړې وه. آی ایم ایف تیر کال تر هغې وروسته پاکستان ته د شپږ ارب ډالرو د درې کلن پور د قسط ورکړه ودروله چې هغه هیواد یې د شرطونو په پوره کولو کې پاتې راغی. د پیسو نړیوال صندوق پر اسلام آباد ټینګار کړی چې پر تیلو او انرژي د رعایت ختم کړي. د مالی چارو وزیر مفتاح اسماعیل وایي د تیلو د بیو لوړولو پریکړه یې د آی ایم ایف د پور بحالۍ لپاره کړې ده. د قبایلي سیمو سیاسي مشرانو او فعالانو ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو پر وخت د شویو ژمنو پوره کېدو لپاره تحریک پیلوي. دوی پرون د پیښور د خبریالانو په مرکز کې د جرګې پر مهال ویل چې د پرمختیا او ځایي خلکو ته د کار موقعو برابرولو په ګډون د ټولو غوښتنو تر پوره کېدو پورې به هلو ځلو ته دوام ورکوي. تر جرګې وروسته د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل اپریدي مشال راډیو ته وویل په قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د څوکیو شمیر کمیدو مخالفت کوي او دا چې اوس مهال د صوبایي اسمبلی لپاره روانې حلقه بندۍ هم ورته د منلو وړ نه دي. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف سیاستوال او د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق اپریدی وایي د جرګې یو شمیر غوښتنې سمې دي او دوی هم په قومي اسمبلی کې د قبایلو د څوکیو د کمولو مخالفت کوي. دوی وویل چې د قومي او صوبایي اسمبلی څوکیو د سم شمیر لپاره تازه سرشمیرنه اړینه ده چې پته ولګیږي چې د قبایلي ضلعو اصلي آبادی څومره ده. هلته انتخاباتي کمیشن د می پر یو درشمه د نویو حلقه بندي او نوملړ خبرولو پر مهال ویلی ول چې د جولای ل لومړی نیټه څخه د هغې میاشتې تر پای پورې د اعتراضونو اوریدنه کوي او بیا په اگست کې ورستای فهرست خبروي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون لخپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلنسکی سره تر لیدو وروسته ویلی دی چې د هغو څلورو اروپایي هیوادونو مشران چې پرون کیف ته تللي ول په اروپایي ټولنې د ورګډېدو لپاره د هغه هیواد د سمدستي نوماندۍ حیثیت ملاتړ کوي. مکرون پرون په کیف کې له زلنسکی او د جرمني، ایټالیې او رومانیا له مشرانو سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې فرانسه به اوکراین ته د وسلو د لیږد بهیر چټک کړي چې د هغه هیواد ځواکونه د روسیې یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي. نوموړي ویل په وسلو کې به په ټرکونو بار شپږ قوي راکټ ویشتونکي توپونه هم شامل وي او زیاته یې کړه چې اروپایي مشران هر څه د دې لپاره کوي چې اوکراین د خپلې راتلونکي په اړه فیصله وکړی شي. مکرون پرون د جرمني له وزیر اعظم اولاف شولتس، ایټالوي وزیر اعظم ماریو دراغي او رومانیایي ولسمشر کلاوس یوهانس سره یو ځای اوکراین ته تللی و. زلنسکي له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د بهیر په لنډولو دې یې هیواد تغړیتوب ورکړي. نوموړي ویلي چې دا کار به د روسیې د بې دلیله یرغل پر وړاندې یو قوي ځواب وي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران د جون پر درویشتمه او څلورویشتمه په برسلس کې پر دې موضوع خبرې وکړي. دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز په مشال رادیو ټکای کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه ډاونلوډ کولی شئ. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. په کراچۍ کې پرون د قومي اسمبلۍ د 240مې حلقې پر څوکۍ د زمینی انتخاباتو پر مهال د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ډلو ترمنځ په نښتو کې یو کس وژل شوی او دولس ژوبل دي. پولیس وایي په ژوبلو کې د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی او د پاک سرزمین ګوند سیاستوال افتخار عالم هم شامل دی. د سندالا وزیر مراد علی شاه د پولیسو مشر ته امر کړی دی چې د تاوتریخوالي په پیښو کې د ککړو کسانو ضد کاروایی وکړي. هلته نارسمي او غیر حتمی نتیجې ښیي چې د متحده قومي موومنټ پاکستان نوماند د قومي اسمبلۍ څوکۍ ګټلې ده. خو د تحریک لبیک پاکستان مشر بیګا په خبري غونډه کې تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوې او نتیجې نه مني. تفصیل د نیاز علی پر رپورٹ کې.
د کراچی په کورنګي سیمه کې د قومي اسمبلی ان ای او 240 په څوکۍ د زمینی انتخاباتو لپاره د جون په 14 نیټه اوټونه واچولې شو. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه متحده قومي مومنټ د څوکۍ په 15 اوټونو کامیابی ترلاسه کړې ده. د سن صوبایي الیکشن کمیشن ندیم حیدر بیگا د جون په 14 د شپې خبریالانو سره په خبرو کې وویل
محمد ابوبکر صاحب متحده قومي مومنټ پاکستان کې
دی وایي چې د ایم کیو ایم محمد ابوبکر لس زرا شپږ سوا او دریتیا اوټونه اخستی او کامیاب شوی او د ټیل پی شهزاد شهباز لس زرا شپږ سوا او اتلس اوټونه اخستی او په دویم نمبر راغلی. د قومي اسمبلۍ د دې څوکۍ لپاره 15 امیدوارانو برخه اخستی. په زمینی ټاکنو کې د سیمې یوازې 8.32% خلکو خپل ووټ کارولی دی. بلخوا بیا د تحریک لبیک مشر سعد رضوی بیگا د شپې په کراچۍ کې یو خبري غونډه وکړه او ویل چې موږ دا نتیجه نه منو، اوټونه دې سر دوباره وشمیرلې شي. موږ په دې څوکۍ ګټه ترلاسه کړې وه خو زموږ سره غلطي شوې. د ټاکنو په مهال د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو او پلویانو ترمنځ وخت په وخت په انخطو کې یو تن وجلې شوې او 12 نور ټپیان شوې دي. په انخطو کې د سیاسي ګوندونو پلویانو وسله هم کارولې. د جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د دې خبرې پخلی کړي چې وجلې شوی سیف الدین کلیم د لانډی سیمې څخه جنا روغتون ته په مړ حالت کې راوړی شوی وو چې په سر یې ګولۍ لګېدلې وي. هغه زیاته کړې چې 12 ټپیان هم روغتون ته راوړی شوی وو چې د بدن په بیلابیلو برخو یې مرمۍ یا ګولۍ لګېدلې دي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د سن اسمبلۍ پخوانی غړی او د پی ایس پی مرکزي مخکښ افتخار عالم هم په دغه نښتو کې په ډزو ټپي شوی چې بیا د کراچۍ یو شخصي یا روغتون ته وړی شوی او اوس هم د درملنې لاندې دی. بلخوا د سن وزیر اعلی مراد علی شاه بیا د دغه پیښو نوټس اخیستی او د پولیسو مشر غلام نبی میمن څخه راپور غوښتی او د پولیسو مشر ته هدایت ورکړی چې چا ته اجازه ورنه کړي چې قانون په خپل لاس کې واخلي او هر څوک چې د ټاکنو په وخت ګډوډي راولي باید زر تر زره ونیول شي. د پاک سرزمین ګوند مرستیال مشر انیس قایم خانی د خبریالانو سره په خبرو کې دا وکړي چې د زمینی ټاکنو په مهال د ګوند په مشرانو، پلویانو او په دفترونو ډرونی بریدونه شوې دي. د دوی یو کارکونکي وجلې شوې دي. دی وایي چې زمونږ څومره هم تپیان شوي پلویان دي، زمونږ یو کارکون په ډزو وجلې شوي. موږ به د دوی قاتلان اونه بخو. د قاتلانو او د کارکونکو په ضد په تشدد کې د ککړو کسانو په ضد به د ترهګرۍ مقدمي درج کوو. بلخوا تحریک لبیک پاکستان په پی ایس پی د ډزو تھوڑ لګولې او ویلې دي چې پی ایس پی د دوی یو شمیر کارکونکي په ډزو ټپیان کړي دي. په کراچۍ کې د دې ټاکنو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د سند مشر علي حیدر زیدی په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د ان 240 کې تشدد دیدل د افسوس خبره ده. یو ځل بیا قانون نافذ کوونکي ادارې په پر امنه انتخاباتو کې ناکامه شوي او الیکشن کمیشن یو ځل بیا خپل نااهلي ښکاره کړي. یاد حلقه ان 240 دغه څوکۍ د ایم کیو ایم پاکستان سره تعلق لرونکي اقبال محمد علي خان په مړینه خالی شوې وه. اوس په دغه څوکۍ د ګټلو لپاره د 15 کاندیدانو ترمنځ مقابله وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو
لیکه MASHAAL RADIO.
د قبایلی سیمو سیاسي مشرانو او فعالانو پرون د پیښور د خبريالانو په مرکز کې وجرګه وکړه چې پکې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډېدو وروسته پر ستونزو خبرې وکړې. د جرګي یو ګډونوال او د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل اپریدي مشال راډیو ته ویل څلور کاله مخکې چې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا ورګډېدې نو ورسره ژمنه شوې وه چې د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو څخه به 3% قبایلي ضلعو ته ورکوي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. نوموړي ویل همداراز انتخاباتي کمیشن پریکړه کړې چې په قومي اسمبلی کې د قبایلو څوکۍ کمی کړي. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف یو سیاستوال وای د جرګې یو شمیر غوښتنې سمې دي، خو د قومي مالیاتي کمیشن پر موضوع سیاست روان دی چې هغه ناسم کار دی. فرهاد شینواره تفصیل لري.
د جون په 14 نیټه په پیښور پریس کلب کې د ګرینډ قبایلی جرګې په نوم غونډې نه پس د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت چې ورسره کومې وعدې شوې وي هغه پوره نه کړل شوې.
خبره دا شوې چې په هغه کې د 1000 ارب روپو په کې جلن شوې وو. نفسي وار کې 3% هغه شوې وو. د کالجز، یونیورسټو، د میډیکل کالجونو او د سکولونو یو ان غټ نت ورک هغه 40,000 نوکرو اعلان شوی او پکې او داسې ډېر خبرې وي چې د غیصب په علاقه کې یو نوې دور شروع کده او تر کې یو نوې غصب به کده. د انزمام چې کم خمه خو هغه مونږ لر سرګند نشولو او د ستراتیژیک کمیټې کې د خبرې اعلان شوی او جی قبایلو نه مراعات اخلو نه بلکې ورکو به. لہذا د مونږ نه خو یو د سینټ مراعات وغستل شو. د قومي اسمبلی سیټونو کې کمای وشول باوجود د غیر چې 10 سال ترانزیشن پیریډ او په 10 سال پورې به مونږ نه د مراعات نه کمیږي لکه خو د بدقسمت نه اغه هم کم کړو. نن په دا جرګه په دغ بنیاد ضرورت پیښ شول چې مونږ د غټولو خبرو بیا ملا تاړو کو یو نوی تحریک او داسې خبره آغاز کو چې دا کومه پر د حقوق مونږ ته نه ملو شي. سرتاجزګیز کمیټه په سفارښت باندې صحیح عمل درآمد نوي شوی تر هغه پورې موږ دا تحریک چلو لکه او دا کومي سټونو کې هیڅ قسمه کمی نه منو. بل دای چې صوبایي حلقه بندي چې دی هغه بالکل په غیر فطري انداز باندې روان دي. دا کومونا تقسیم دوتا ځن نه ورکو لکه
په خبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق پردی وویل چې د دغه قبایلی جرګې ځنې غوښتنې جایز دي چې د قومي اسمبلی سیټونه زیاتول غواړي او صوبایي حلقه بندیونه غلطی وستل غواړي، خو په ان اف سی ایوارډ او فاټا انزمام باندې سیاست کوي او دې سره اتفاق نه لري ځکه د فاټا خیبر پښتونخوا کې ورګډې دو سره با قبایلی ولسته ډېر ګټه ورسي.
ضروري خبره خو بنیادی دا ده چې اول مردم شماري وشي ځکه چې د قبایلو آبادی ډېره زیاته شوې ده. نو بیا کې دای شي چې دغه مسائل چې کم لکه د خیبر د پاره یو قومي اسمبلی ممبر انتخاب دی چې دا دوا شي او دې سره سره چې کمی صوبائی حلقہ بندی شوې دي اغه کې ډېر غلطیاں دي، نو په دې کې اعتراضات به جمع کیږي. الیکشن کمیشن ټیم ورکړې دي، اغه دې پورم مشاورت وو حکومت چې د ان اف سی خبره کیږي، په دې باندې صرف ټول سیاسي پارټي خپل سیاست کوي، په ان اف سی وارد باندې سیاست روان دی. بس دا صفه خبره ده چې په مرکز کې د دوی حکومت ته قبایل ډېر خوددار خلک دي، غیرتمند دي، مونږ د چانا په سوال پیسې نه غواړو، مونږ خپل حق غواړو چې په ان اف سی وارد کې د رګبي او د آبادی په لحاظ سره د 3% نه زمونږ شیر زیات کیږي، نو مونږ ته خپل شیر راکی.
د 15م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې، او د سره د پخوانی فاټا د کمی اسمبلی 12 سیټونو شمیره شپږو ته راټیټه شوې، او په سینټ کې 8 سیټونه ختم شوې. یعنی د پخوانی فاټا د کمی اسمبلی 12 غړو به 8 سینټران منتخب کول، خو اوس دا مخصوص کوټا نه لري. د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې نو قبایلی ضلعو ته نمائندگی ورکړي، او دا مهال د دغو ضلعو نیغ په نیغه د ووټ په ذریعه منتخب شوي 14 غړي، 4 ښځینه غړي چې په مخصوصو نشستونو منتخب شوي، او یو تن په اقلیتي سیټ باندې نمائندگی کوي. قبایلی ضلعو ته د عدالت او پولیسو نظام غځولی او د پرمختیایي کارونو وعده به ورسره پوره کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315، او 15255 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوي بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2022 درويشتم مالی کال په بجټ کې د پرمختیايي چارو لپاره د 400 ارب روپیو بیلولو وړاندیز کړی دی، خو د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په 13 کلونو کې په پرله پسې ډول خپل پرمختیايي بجټ پوره نه دی کارولی، او د 2019 شلم مالی کال د پرمختیايي بودیجې شاوخوا نیمایي نه ولګولې. د دې څه وجوهات دي او د پرمختیايي بودیجې نه کارول څه اغیز لري؟ فرخنده اسد یې را ځوابوي.
د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ د محکمې د یو وروستي راپور لمخې په 2019 او 2020 مالی کال بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 319 ارب روپۍ مختص شوې وي، چې پکې 15 ارب روپۍ په بندوبستي ضلعو او 6 ارب روپۍ په قبایلي ضلعو کې لګول شوې دي، او په دغه کال نږدې 50% د ترقیاتي کارونو بجټ نه دی خرچ شوی. د سرکاري شمیرو تر بخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبائی حکومت په 15 کلونو کې پرله پسې خپل پرمختیايي بجټ په پوره ډول نه دی استعمال کړی. دا چې د حکومت نه بجټ ولې لابس شي یا خرچ نشي، او د دې سب وجوهات کې دی شي پاړې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جون پښپاړه سم مشال ریډیو ته وایي.
مطلب دا چې 50% کا لابس دی، نو دا یو هیستوریکل لابس دی، کنه د دې مطلب دا دی چې دوی دا پیسې خرچ نه کړي. بجټ دوه قسم دی، کنه یو ډیولپمنټ بجټ دی، یو وی ایکسپینډیچر. دا ډیولپمنټ بجټ کا لابس دی، مطلب ته ترخیا
خزانه وزیر تیمور سلیم جگړه د جون په 14 د بجټ وړاندې کولو وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه د بجټ مهم تفصیلات وړاندې کړل. د دغه تر مخه د سوبې ټول سالانه بجټ 1,202 روپۍ دی، چې پکې 400 ارب روپے د ترقیاتی کارونو بجٹ مختص شوی.
400 ارب روپے سے زیادہ ڈیولپمنٹ بجٹ جس میں 375 ارب روپے فنڈڈ.
د پیپلز گوند د صوبائی اسمبلی غړی احمد کریم کندی د جون پر 14 مشال ریڈیو توائی د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت نه زیاتره وخت ترقیاتی بجٹ لیپس شوی دی.
اړیکې ټیک د حکومت ناکامی او د گورننس نه ناکامیاں نه دا هر پروجیکټ ټو پروجیکټ قتل غواړي چې کم ځکه پیسې نه دي لیکي دی ولې نه خاص کر دا زمون کبایری ازلا چې کم دي دې پیسې خو زیات غواړي په دې مطلب ما خپل دا خلک چې 20 25 ارب روپیا نه زیات نه شي لګولې ال چې کم دي کنه د دې میکانیزم د دې کول نه سیستم هلته دومره زیات اثر انداز نه دی یا دومره اکثر ډیولپمنت کې دا ته وشي کار چې پروجیکټ چې کم نه ماسک دا دي پروجیکټونه دي چې فیډرل ګورنمنت او د پرمیشن دا من جاینټ پروجیکټس دي چې ته لینډ اکوزیشن مسله راشي مطلب سپوز خلک لکه نور کوي یا لینډ نور کوي مطلب
د خیبر پختونخوا د 2020 مالی کال د بجټ د سرکاري شمیرو تر مخه په هغه کال د ترقیاتی کارونو بجټ 315 ارب روپۍ وو، خو په دغه کې نږدې 50% بجټ استعمال نشو او دغه پیسې د 2020-2023 مالی کال بجټ کې ترقیاتی کارونو ته واوښتي. خو احمد کریم کونډه وایي چې هر کال د پټرول او نورو شیانو قیمتونه لوړېږي، نو د دغه سره د ترقیاتی پروژو لګښت هم زیاتېږي چې دغه صوبې ته په مجموعي توګه تاوان رسوي.
خبره دا ده چې کم تیزی سره انفلیشن روان دی، افراط زیات روان دی، یا د قیمتونو زیاتېږي. لکه د نن یو کیلومتر روډ فاست کو په تقریبا 50 ملیون کې جوړیږي، نو کېدای شي میاشت دوه پس هغه شی چې کم نه په 70 ملیون کې په 70 کې جوړیږي یا په 8 کروڑ کې جوړیږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ د حکومتي کمیټې مشر محمد شفیق وایي د ځینو وجوهاتو له وجې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د پرمختیايي کارونو بجټ پوره خرج نه کړی شو.
کم پروجیکټونه دی لکه اوس تیر کال مونږ کمه تخمینه لګولی وه، په هغې کې څه میگا سکیمونه دي، هغې کې مختلف داسې رکاوټونه دي. لکه اوس زمونږ یو ډیګری کالج دی په باره کې منظور شوی دی، خو د هغه دپاره د ځمکې د حصول اوسه پورې په دې یو کال کې مونږ هغه کیس فاینل نه شو. دلته تاسو ته پته ده چې د لینډ ریفارم لا نه دي شوي، مونږ خو صرف بس زم شوي یو. هغې نه بعد په ودری کاله کې مونږ ته ډیر ډیپارټمنټل دغسی تکالیفو سره مخ شوي یو. په معدنیاتو کې اوس د مونږ د بجلی ګریډ به زه تاته ووایم، زمونږ په حلقه کې درې د بجلی ګریډونه منظور شوي دي، خو د ځمکې نیګوسیشن روان دي چې لینډ اکوزیشن نه وي شوی تر هغې پورې ستا اکسپینډیچر نه کېږي، ځکه چې ټولو نه اول به ته ځمکه اخلي.
د تیرو څلورو کلونو د سرکاري شمیرو له مخې تر ټولو زیات بجټ لیبس د قبایلي ضلعو په ترقیاتی کارونو کې مخې ته راغلی، چې هلته د پرمختیایي کارونو لپاره اعلان کړل شوی بجټ پوره نه دی استعمال شوی. قبایلي سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې په خیبر پختونخوا کې شامل شوی وې.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنری غړې
په یو بجا،
تان دیهلی
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي د صوبې د سیاسي ګوندونو او ډلو یو جرګه جوړوي چې له وفاق سره خبري وکړي او د صوبې د بجلی د ګټې څخه باندې یو شپېته ارب روپۍ ورڅخه واخلي. نوموړي د جون پر 14 په پېښور کې ویل کدا پیسې په لاس ورشي نو د صوبې یو شمیر پرمختیايي پروژې به مکمل کړي. شنون کې وایي تحریک انصاف ګوند له 2013 زیږیز کال څخه روان کال تر اپریل په مرکز کې واکمن وو، نو باید صوبایي حکومت ورڅخه هغه وخت د برېښنا د ګټې پیسې اخیستی وای. شانواز ترکزای معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه وای وفاقي حکومت ته د بجلی بقایا شوی روپۍ دوی ته ورکړي چې دوی ور باندې په صوبه کې ترقیاتي کارونه وکړي. سکل د خیبر پختونخوا حکومت له خوا وړاندې شوی بجټ دستاویزونه کې دوی خودلی یو شپېته ارب او 90 کروڑ روپۍ وفاقي حکومت ته یوازې د بجلی د ګټې په لړ کې بقایا ګانې دي. د جون په 14 پېښور کې دیو پریس کانفرنس ته په خپله وینا کې تیمور سلیم جګړه زیاته کړې دوی کله هم د بجلی ترڅنګ په نورو عوامي منصوبو سیاست نه کوي، بلکې غوښتلې دي د صوبې نورې سیاسي ډلې دي د دوی سره د بجلی د بقایا روپو اخستو لپاره ملګرتیا وکړي.
تو اگر پروفیٹ ہے اور اس کی اگریمنٹ
ہوئی دیوائی چھے کم اگٹ دا معاہدہ شوی دے چھے یو آشار یا یو روپی با پا یو یونٹ او 15% با پا ٹیکس کے دوی تا ورکوی نو لکت سنگا چھے آئی پی پی تا ہر میاش پیسی ورکے گی صوبی تا دی ہم ورکریشی دا پیسی خوص پا خطر کی دی خدا پا خاما خا آخلو
یہ پیسے ابھی ایٹ رسک ہے اس کے لیے ہم لڑیں گے
آئی پی پی مانا آزاد بجلی پیدا کون کی هغه خلک چې د نوره اوبو هوا او یا د کوم بل ځای نه بجلی پیدا کوي او په حکومت خرڅوي. د جون په شلم د بدر او شلم کې هم تیمور سلیم جګړه ویلو لبد مرغه وفاقي حکومت صوبي ته خپل د بجلی د ګټ بقایا پوره روپۍ نه ورکوي جګړه ویلو د دوی د وفاقي حکومت سره خبره شوه هر میاشت پور ته 3 ارب روپۍ د بقایا غانو قسط ورکوي خو دا سه هم نه کیږي البته چې میاشتو کې ورته پیسې میلاو شوي خو بیا بند شي د ایکسپریس ټریبیون د 2019 د اگست 14 د یو خبر تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبي حکومت ته د بجلی د ګټي اویا ارب روپو کې اولنې قسط 25 ارب روپۍ په جون 2014 کې ورکړیو د صوبي او وفاق ترمنځ معاهده کې ویل شو نور قسطونه به 15 ارب روپۍ ورکیږي خو په 2019 کې 15 ارب او 6 کروڑ روپۍ ورکړیو نن وختونه دغه بقایګانې د یو شپیتو ارب روپونه زیاتې پاتې وي تیمور سلیم جګړه وای سیاسي ګوندونه دي د دوی سره د سیاست نه بالاتر د بجلی د ګټ په خستو کې مرسته وکي نو آیا سیاسي ډلې بور سره مرستي وکړي صحافي او تجزیه کار طارق افق دغه پښتنه د جون په 14 داسې ځواب کړه
نو دا مطالبه خدای په خپل ځای باندې بالکل پر حق ده خو بل بیا سوال دا وشو چې آیا په کوم سلور کال د دې حکومت په مرکز کې مو په صوبه کې وو نو دې دا مرکز سره چې کیندې خبره ولې نه کړې چالت عمران خان ځای خپل سیاسي صدا زماجه کم دی یو بیس کیمپ دی نو بیا هغه صوبې د پاره چې کیندې سره دا زیاتې او غیر خپل منافنه ورکول یا غیر خپل حق نه ورکول نو دا میو زیاتې دی د دې زیاتې چې کم دی خطرې کې سره ما خیال دی چې معاملې چې کیندې خطرې کې سره وځه تکړه ونه غالبا دا وو چې صوبې ته خپل حق ملو شي وي
جګړه دغه پریس کانفرنس په دوران ویلي د تیر حکومتونو په شان به دوی هم د بجلی دغه بقایګانو د خستو د پاره د سیاسي ډلو یو جرګه راغواړي چې د وفاقي حکومت سره خبرې وکړي د بجلی د ګټ بقایګانو د ورته ورکړي شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور
د خیبر پښتونخوا د کرنې ادارې چارواکي وای په خوانیو طریقو د کښت د سمو تخمونو نه استعمال او د آبو هوا بدلون لوجې د هغې صوبې د فصلونو پیداوار کم شوې دي کاروندګر وای له نوې طریقو خبر نه دی او ځنې نوې ماشینونه هم نشي کارولای هلته د کرنې اداره وای د کاروندګرو روزنې ته تیار ده شبیر احمد جان موضوع څېړلی
خیبر پختونخوا کې د کار کاروندې یا محکمې زراعت او ډایرکټر فیلډ اپریشن حاج محمد د جون پښ پړسمه مشال لیړو ته ویل چې د زمیدارو په زړو لارو چارو کاروندا او بیا غیر معیاري تخمونه سره او خور استعمالول لوجه په صوبه کې د فصلونو پیداوار د نورو صوبو په نسبت ډیر کم دی او د سره سره موسمي بدلون هم ډیر غټ اغیز په پیداوار غورځولې دي
زموږ چې دلته کم غټ فصلونه دي لکه غنم دی جوار دی غنې دی او شول دی د دې سلورونو په شنو چې موږ ورونه زموږ د وختونو خپې دا ورکم د کلایمټ چینج چې موږ ته نقصان ملاويږي اوبه په غنمي ځکه چې هغه کې د بارانونو هغه پیټرن بدل شو لکه کوم وخت چې زموږ په پښتون راکي عام طور د غنمو د کر وخت هغه وخت باران نه نو هغه بارانونو یا مخکې راشي او یا هغه ټیم نه روسي کې نو زموږ اکثریت زموږ کې شړې پاتې شي او دوی موږ ته نقصان داوي چې کم ټیم کې غنم په ګل باندې راشي هغه ټیم کې بارانونو شروع شي نو هغه سره زموږ هغه دانه تشر شي
خو بیا زمیداران وایي چې د خیبر پښتونخوا زیاتره زمیدار نه خو دغه نوې او جدید طریقو نه خبر دي انه د موسمي بدلون د اثراتو نه چر دې مخنیوي سړول کور دي دغه ډول د زراعت محکمه هم دوی په دې حق له د هستنې خبر کړي د خیبر پښتونخوا د زمیدار د سازمان یو غړی محمد زیاد وایي
کزه زه ته وایم نو تقریبا 95% خلک نه خبر دي مخې خو موږ زمیدارو نه مشرانو اوریدل چې داسې وکړي داسې وکړي داسې وکړي خو هغه وخت نه زمو نوې زمانه راغلې ده خو لکه اوس موږ دا پکاري چې موږ د زراعت په طریقه باندې ارسو کوه غنی کړل لکه شولې کړل او کا غنم کړل چې لکه دغه تربیته شنو خبې دا شي مخنبه پرس کا باران دی یا دې ډیم کې داسې سپکار دی هغه سپکار دی یا موسم دا ګرم را روان دی دا یخ را روان دی دې فصل کم موسم خره کم خنه دی نو چې زما دې تربیته شنو ډیره بهتره خبره
هم دغه سازمان یو بل غړی بهرام خان وای چې دغه زړو طریقو او بیا موسمي بدلون زمیداری ډیر اغزمنه کړی دا
لکه موسم بدې باندې یو شانتی نه کم موسم چې فصل د پکاري هغه شانتی پیغه ورانی شي نو هغه سره جی لکه پیداوار لکه ډیر کمای جی دا نور کله موږ لکه دا کو هغه شانتی بخپل ساده دغه به مسکول لکه د پټیو نور لکه اوس دا غو نیوی تخمونه وری او سیز روزی
دا چې د زراعت محکمه د زمیدارو په تربیت او دوی د نوې جدید طریقو نه د خبرو لپاره سهاله زلي کوي او کنه نو د محکمه ډایرکټر فیلډ اپریشن حاج محمد زیاتوی
اول موږ دلته تخم ورکو د تخم سره سره به موږ دیتا ټریننګونه ورکو د دې لپاره فیلډ ایګانم کو د دې لپاره موږ سیمینارم کو د دې ته موږ په ټیلی پار موږ باندې میسیجز ورکو د دې لپاره موږ بینر تیارو د دې لپاره پمپلیټ تیارو لکه د غنمو دی د شول دی د نور پرستو دی د غنو دی په قاعده ور لمغه په اردو کې کتابچې تیاری کړې دي هغه کتابچې موږ هر ځمیدار ته ورکو چې ته په خپل باندې نشویلستې ستا په کور کې بس تاسو وینوسی شوک بوي چې لاګین ته تپوي کې چر په دې کې کم تو خم
لکلی کمو کرو سٹی میو کرو سرا کم واچو گندے بوٹی موٹا وی سنگو کو د بیماری میں ہنے وی سنگو کو د چنجو میں ہنے وی سنگو کو او پکم وخت سره کو
نموڑ دا ہمل چے موسمی بدلون ننگون مخنیوی لپارا د دوی سړ نروان دی چې داسې تخمونه تیار کړي چې د زیاتې تندې او وچکالۍ زغم لري او یا د فصلونو د کر وختونه بدل کړي. د زراعت او صوبایي محکمه وایي چې کروندا په نوې طریقو کولو او پیداوار زیاتولو په غرض دوی هر ډول مشینری زمیدار ته په نیم قیمت او دغه ډول سره او تخمونه هم په رعایتي نرخونو ورکولو پروګرام پیل کړی دی. نو باید زمینداران خپل خپلو ضلعو کې د دوی دفترونو سره په تماس کې وسي او دغه سهولتونو نه ګټه ترلاسه کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، دا د پېښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو سرټکی اورو او تر هغې وروسته بیا ونیزې خبرونې ته ورشو. نو لومړی خبر دا دی چې په کراچۍ کې د قومي اسمبلۍ د 240مې حلقې د زمینی انتخاباتو پر مهال د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د پلویانو ترمنځ په نښتو کې یو کس وژل شوی او 12 ژوبل دي. پولیسو بېګا رسنیو ته ویل چې په ژوبلو کې د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی هم شامل دی. د سند اعلی وزیر مراد علی شاه پولیسو ته امر کړی دی چې په تاوتریخوالي کې د ککړو کسانو ضد کار روایي وکړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد د جون پر 19مه د احتجاجونو اعلان کړی دی. نوموړي بیگام اخستن پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې د تیلو په نرخونو کې لوی زیاتوالی به د ټولنې ټولو طبقو په ځانګړي ډول مزدورانو، بزګرانو او تنخواه اخیستونکو لپاره د سختو مشکلاتو لامل وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون پر 15مه د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې په دریم ځل د تیلو بیې لوړې کړې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د تیلو نرخونو تر لوړېدو وروسته پر ټویټر په بیان کې ویلي ول چې د ولس له مشکلاتو خبر دی او له دې پرته یې بله لاره نه لرله. د قبایلي سیمو سیاسي مشرانو او فعالانو ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو پر وخت د شویو ژمنو پوره کېدو لپاره تحریک پیلوي. دوی پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې د جرګې پر مهال ویل چې د پرمختیا او ځایي خلکو ته د کار موقعو برابرولو په ګډون د ټولو غوښتنو تر پوره کېدو پورې به هلو ځلو ته دوام ورکوي. هلته د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف سیاستوال او د صوبایي اسمبلۍ غړی محمد شفیق اپریدی وایي د جرګې یو شمېر غوښتنې سمې دي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي په قبایلو کې پرمختیا او نورو اصلاحاتو ته ژمن دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکی سره تر لیدو وروسته ویلي دي چې د هغو څلورو اروپایي هیوادونو مشران چې پرون کیف ته تللي ول په اروپایي ټولنې د ورګړېدو لپاره د هغه هیواد د سمدستي نماینده ملاتړ کوي. ماکرون پرون په کیف کې له زیلنسکی او د جرمني، ایټالیا او رومانیا له مشرانو سره ګډې خبرې غونډې ته ویل چې فرانسه به اوکراین ته د وسلو د لیږد بهیر چټک کړي چې د هغه هیواد ځواکونه د روسیې یرغل پر وړاندې خپل دفاع وکړی شي. اوریدونکو، دا د مهمو خبرونو سرټکی او وسم وخت شوی د اونیزې خبرونې مشال راډیوي مجلې په خبرونه کې مو دا ځل درته د ننګرهار، خوست او کوټې د مشاعرو حال ترڅنګ نور ادبي معلومات هم راوړي دي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګرانو اوریدونکو، په تازه غنه کې مو نجیب امیر هرکلی کوم. په خبرونه کې لننګرهار، خوست او کوټې نه د مشاعرو راپور نه درته لرو، خو په سر کې د یو اوس مهال ادیب د یاد غونډې ته سر ورخکره کو. په کوټه کې استوګن د پښین سیمې سره تړاو لرونکو د پښتو ژبې لیکوال او شاعر ډاکټر لیاقت تابان ته پر یوشتم مای د بلوچستان د صوبایي حکومت له لوري پر درو کتابونو دارالامان، ترکیه د تهذیبونو په زانګو کې او خاپېری د کوه قاف چې پښتنې شوې درې صوبایي ادبي ایوارډونه ورکړل شوي. دارنګا تابان د بلوچستان لومړی شاعر ګرځول شوی چې په یو وخت کې درې صوبایي ادبي ایوارډونه ترلاسه کړي دي. ډاکټر لیاقت تابان 19 کتابونه لیکلي دي چې 14 کتابونه یې پر ملکی او صوبایي کچا ایوارډونه اخیستي دي. نور حال د صمد شبنم پر راپور کې.
د پښتو ژبې وتلی لیکوال او شاعر ډاکټر لیاقت تابان نه یوازې د سولې پښتونخوا بلکې د بلوچستان لومړی لیکوال ګرځول شوی چې یو وخت یې پر خپلو درو لیکلو کتابونو درې صوبایي ادبي ایوارډونه یا جایزې ترلاسه کړې دي. ډاکټر تابان د بلوچستان د پښتون میشت سیمې پښین اوسېدونکی دی او دا وخت په کوټه کې د بولان میډیکل پوهنځي کې د نیپرالوجي څانګه کې خپل دنده ترسره کوي او هم د دې څانګې مشر دی. د کوټ پونتون پښتو څانګه کې ښوونکی ډاکټر جاوید اقبال خټک د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د ډاکټر لیاکتابان د ادبي هلو ځلو په اړه څه داسې وویل.
ډاکټر لیاکتابان صاحب پښتو ادب لپاره دغه خدمات ته چې ګورو سړی حیران شي، ځکه چې دای خو چې دی یو پخپله لکه د طب ډاکټر دی، خو دې سره سره د ادب ته چې څومره وخت ورکړی دی هغه لکه ډېر زیات د سایلو وړ دی. پښتو ادب کې د ده ډېر زیات خدمات دي، او بیا یو دغه هم نه دی، د په تحقیق کې هم کار کړی دی، په تنقید کې هم کار کړی دی، لکه چې کم زموږ کلاسیکي ادب دی که هغه د حنان او شدا په حواله سره دی یا حمید او شمس الدین په حواله سره دی، د کار ته چې ګورو نو هلته تحقیق هم پکې شته دی او تنقید هم پکې شته دی، په رسانو باندې هم د کار کړی دی، هغه هم تحقیقي رنګ لري. نور هم لکه د دم مقالې هم ما کتلې دي، او د دې چې کومې سفرنامې دي، د دې چې کوم ناولونه لیکلې دي، هغه ډېر زیات په پښتو ادب کې د دې خپل اهمیت دی. او زما په خیال دا بخي دا چې کوم د نن نکات دی یا روان چې کوم وخت دی، دغه چې کوم خدمات دي دی ته به پښتانه په درانه سترګه ګوري، ځکه چې پښتو ادب ته د ډېر څه ورکړي په مختلفو دغه کې، او انتهایي مصروف ترین ژوند دی. خو په دومره مصروف ترین ژوند کې او د چې دی دومره زیات کتابونه لیکلي دي چې زما خو خپله پرې رشک راځي.
ځوان شاعر حافظ الله یاد د ډاکټر لیاکتابان ادبي لیزلي د پښتو ژبې او ادب لپاره لوی شتمني ګڼي. هغه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
ډاکټر لیاکت لیکوالۍ په اړه باندې خبر وسی، نو په تحقیق راواخی که سفرنامه راواخی که ناول راواخی فکشنل او نون فکشن کار سی که د نور تحقیقات راواخی لکه پر پښتانه دغه باندې چې کړی دي، سندرغاړو باندې، موسیقي باندې کړی دي، دغه رنګ پر رسنیو باندې کړی دي، سویلي پښتونخوا نو ډېر ارخیز کتابونه لیکلي دي چې موقیق کولای سي چې دې کتابونو څخه ډېر تر ډېره پورې مرسته ترلاسه کړي. او د دې تر څنګ که فکشن راواخی نو هلته کوم د ټولنې ډېر ښه انځورګري سوې ده، بلکې که زه دا ووایم چې دا یوه خبره لکه دلته چې کېږي شاعر یا لیکوال چې دغه د ټولنې سترګې دا بالکل د دې خبرې حق ادا کړی دی. که موږ د دې سفرنامو ته وګورو، دواړو سفرنامو ته، نو هغه سفرنامې چې دي هغه ډېرې د معلوماتو څخه ډکې دي، داسې روایتي رنګ نه لري لکه پخوا چې موږ روایتي سفرنامې لیکلې، بلکې که څه هم د سفرنامو ارزښت چې کم دی هغه ډېر کم شوی دی د ګوګل میپس یا د دې راتګ سره یا د رسنیو د راتګ سره، خو بیا هم دا ډېرې ګټورې سفرنامې دي. په دې کې هر اړخیز معلومات راخصل شوی دي، هغه ټولنې د دې ټولنې سره کوم موازنه کړې ده، سره کمپیر کړې دي. او د دې ترڅنګ هلته د ډېرو لیکوالانو څخه، د هغه ځای د اوسېدونکو څخه، د ادب په اړه، د سیاست په اړه باندې بېلابېلې پوښتنې شوي دي. هغه پوښتنې دلته ذکر شوي دي. د ځوان کول او د پښتو ادب دپاره که زه دا ووایم چې دا ملغلرې دي، دا ډېرې ګټورې دي. هر ځوان لیکوال کولای سي چې دغه ناولونه ووایي، تر څو پورې دی د ناول په دوه بنیادونو باندې سر خلاص کړي، د هغه جوړښت بل د هغه مضمون.
ډاکټر تابان د پښتو ژبې پر بېلابېلو اړخونو نولس کتابونه لیکلي او دیارلس کتابونه یې پر ملکي او صوبایي کچه جایزې ترلاسه کړي دي. هغه د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې زه هڅه کوم چې د پښتو ژبې لپاره معیاري یا په ټول پوره کتابونه ولیکم.
ایوارډونه اخسل یا ورکول دومره معنا نه لري، صرف یو داسې مقابله په ټولنه کې چې مقابله وي نو هغه ښه ادب تخلیق کوي، چې مقابله نه وي بس بیا یو جمود وي. نو د دې جمود ماتولو لپاره هر کال چې دی د صوبایي حکومت لخوا چې دی صوبایي ادبي ایوارډ ورکول کیږي د پښتو په درې شعبو کې، په شعر کې، په نثر کې او په فکشن کې. نو دا مقابله داسې چې ځوانان مشران ټول وهڅوي او دا کوشش کوي چې معیاري شی هر لیکوال هڅه کوي چې بهتر سے بهتر کار وکړو. او د خدای فضل دی چې هر مقابله لزما کتاب تللی دی، هغه څنګه سره وړي دي دروسه پورې سوادلس کتابونه زما مقابله ته تللی دي. او په دې سوادلس کې چې دي دیالس کتابو صوبایي ادبي ایوارډ اخیستی دی.
د ډاکټر لیاکتابان لیکل شوي نونس کتابونه په دې ډول دي: زما دا وړي زړګی راکړه په ناپوهي مې درکوي نه پوهېدم. دا کتاب د کندهار او هلمند یونلیک دی چې د کندهار ښکلا مجله کې د 2015 څخه تر 2016 میلادي کال پورې کیسټواره هم چاپ شوی دی. د نیازبین کابل وژمه دا کتاب د کابل یونلیک دی چې په 2009 کال کې د پښین وسنامه مجله کې کیسټواره چاپ شوی دی. د شیدا اوانان پر تلیز جاج د کتابې په 2001 کې چاپ شوی او هم په دغه کال صوبایي ادبي واډه خستې ورسره د ایر ایجوکیشن کمیشن لخوا پر ملکی کچه باندې د ایم ایس په کورس کې شامل کړل شوی دی. د سولی پښتونخوا پښتو رسنۍ د کتابې په 2008 کال کې چاپ شوی او صوبایي ادبي واډه خستې ورسره د کوټ پونتون د پښتو څانګې د ایم ای کورس کې د شاملې دو سره پر ملکی کچا د ایر ایجوکیشن پاکستان د بی ایس په کورس کې هم شامل کړل شوی دی. د امید او شمس الدین پرتلیز جاج د کتابې په 2011 کال کې چاپ شوی هم په دغه کال صوبایي ادبي واډه خستو ترڅنګ د ایر ایجوکیشن لخوا د ایم ایس په کورس کې هم شامل کړل شوی دی. تابانی فکرونه لومړی ټوکې په 2012 کال کې چاپ شوی پښتو موسیقي دا کتاب په 2015 کال کې چاپ شوی هم په دې کال صوبایي ادبي واډه خستې او سره د بچا خان پونتون 400 په پی ایچ ډی کورس کې شامل کړل شوی دی. د کامګار اولی خان پر تلیز جاج دا کتاب په 2020 کې چاپ شوی زوریدل سره یو سول د ناول دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شوی هم په دې کال پر ملکی کچا د اپیزال پوری د سیالي لومړی صوبایي ادبي وارد یا جایزه اخسته. دارالامان د ناول دا کتاب په 2018 کال کې چاپ شوی هم په دې کال پر ملکی کچا د مشال ادبي وارد اخستو ترڅنګ په 2022 میلادي کال کې صوبایي ادبي وارد هم ترلاسه کړی. د شکولا پتپاس دا کتاب د تایلند یون لیکتی په 2009 کال کې چاپ شوی هم په دې کال صوبایي ادبي وارد هم ترلاسه کړی. د تاشکند د کند څخه دا کتاب د ازبکستان یون لیکتی چې په 2011 کال کې چاپ شوی هم په دې کال صوبایي ادبي وارد ترلاسه کړی. د زمزم تنده دا کتاب د حج یون لیکتی چې په 2014 کال کې چاپ شوی هم په دې کال صوبایي ادبي واډه خستي. د جنت په جزیره کې د کتابې د موریشس او متحده عربی اماراتو یون لیک دی چې په 2015 کال کې صوبایي ادبي واډه خستي. د سپوږمۍ انګړ د کتابې د ملشیا یون لیک دی چې په 2014 کې چاپ شوی هم په دې کال صوبایي ادبي واډ ترلاسه کړی. ترکیه د تیزبونو ځانګو دا کتابی دا ترکیه یون لیک دی چې په 2018 کال کې چاپ شوی او په 2022 کال کې صوبایي ادبي واډه خستې. شاپيري د کوېکاپچی پښتني سوی دا کتابی د آذربایجان یون لیک دی چې په 2018 کال کې چاپ شوی او په 2022 کال کې صوبایي ادبي واډ ترلاسه کړی. مستی د مسایی د جناور په ځنګل کې دا کتابه د لیبیا یون لیک دی چې په 2013 کال کې چاپ شوی دی. ډاکټر لیکتابان د پښتانه متریکی لیکوال د مرکزی مشرفتوګه د پښتو ژبې لپاره خپل چوپړ وهي او غواړي چې د پښتو ژبې او ادب لمونه په خپل کتابونو نور هم پراخه کړي. سمت شبنم مشالې جو کوټه
دا سمت شبنم چې د لیاقت تابان په یاد د جوړې شوې غونډې حالې تاسو ته درکاو. د خبرونې په دې برخه کې د ځوانې شاعرې فرشته بهار یو شعر د هغې په خپل غږ کې تاسو ته وړاندې کوو، خو دا یادګیرنه هم درکو چې وروسته به ځنو ترسره شو مشاعرو ته ځو او د شاعرانو شعرونه به دراورو.
نرازی بیا را ته دروغ وای، نرازی بیا را ته دروغ وای، د زړه درزا را ته دروغ وای. زستا په خوله باندې یقین لرم، زستا په خوله باندې یقین لرم، بکی دنیا را ته دروغ وای. د نور جمع تیرې اغوستنې دي، د نور جمع تیرې اغوستنې دي، نشته رڼا رات دروغ وای. بیګای ماتې د راتلو ودې کړې، بیا وسوا رات دروغ وای. مال سکون دې هلک هسې وای، عشق دې بلا رات دروغ وای. مالا سکون دے حلق حسوائی، عشق دے بلا رات دروغ وائی، پتویزونو ځان تر خیر مینکړو شیخ او ملا رات دروغ وای زما تصویر ور سرشته دی بهار زما تصویر ور سرشته دی بهار نه دی تنها رات دروغ وای نرزی بیا رات دروغ وای د زړه درزا رات دروغ وای
د ځواني شاعر فرشته بهار شعر مو واورید. اوس تاسو د شعرونو محفلونو ته بیایو. پیل ننګرهار. په تیرو کلونو کې په جلال آباد ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې هم ادبي ټولنې فعالې وې چې 1915 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې او مشاعرې به یې کولې. خو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د آزادو ادبي غونډو او مشاعرو لړۍ پیکه شوې ده. خو یو شمېر ځوان شاعران چې چرته په چکر لاړ شي یو بل ته په خپلو شعرونو ویلو خپله شعري تنده خړوبوي. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال د څو تنو ځوانو شاعرانو پر بنډار چې مشاعره جوړه کړې وه ورپېښ شوې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د جون په 15 نیټه مازیګر مهال د بیسودو پله تسیرمه د کابل سیند په غاړه څو تنه ځوان شاعران سره راټول شوي ول او یو بل ته په خپل شعرونو ویلو سره یې خپله ادبي تنده خړوبوله. ځوان شاعر حضرت نور په خپل غزل کې په خپل وجود کې د ټولې دنیا سا لیدله.
زما سهره بچی اکثر او تاشنا ښکاریده زما وجود کې به د ټولې دنیا سا ښکاریده. هر یو مزل پسې مزل د ژوند ستړی کړم هر یو راته تر بل انتها ښکاریده.
د شهاب ارمان په نوم یو بل شاعر بیا په خپل غزل کې له خپلې محبوبې نه د ژوند او مرګ په اړه د یو انتخاب غواړي.
تر همدې ځای مې پوره ده زه اوس مړ شم او که نه شم ستا د وراده تلو صحنه ده زه اوس مړ شم او که نه شم. ما ویلو چې یو ځل به دې وینم بیا به مرم ستا په غېږه کې مې شپه ده زه اوس مړ شم او که نه شم.
خو د جلیل سادات په نوم یو بل شاعر بیا د مینې له روایاتو سر ټکولو.
وای سم د زړه خوړل دي نو دا مینه ده او ځان بربادول دي نو دا مینه ده او تورو شپو ته تلل دي نو دا مینه ده بل ته ټیټېدل دي نو دا مینه ده.
د قیس هاشمی په نوم بیا یو بل شاعر په خپل یو اوږد نظم کې د ژوندي پاتې کېدو ارمان کړی و.
زه نه غواړم چې مړ شم زه غواړم چې دا خپل وطن ودان وینم خدایه زه غواړم په خندا خپل یتیمان وینم خدایه زه غواړم چې ماړه ټول غریبان وینم خدایه زه غواړم چې خانان ملا خانان وینم خدایه زه غواړم چې په ځان کې مې انسان وینم خدایه زه غواړم چې په امن کې خپل ځان وینم خدایه زه غواړم چې هر څوک د ځان په شان وینم خدایه زه غواړم په مریخ کې افغانان وینم خدایه زه غواړم چې کرکټ د راشد خان وینم خدایه زه غواړم چې خپل ټول افغانستان وینم خدایا زه غواړم چې زه هم ټول جهان وینم خدایا زه غواړم چې په ویخه پاچا خان وینم خدایا زه نه غواړم چې مړ
دی. مشاعری ته یو شمېر هغه ځوانان هم ورټول شوي ول چې د سین غاړې ته په چکر ورغلي ول. د محمد رحماني په نوم یو تن ځوان چې په دې مشاعره کې ګډون کړو مشال راډیو ته وویل چې په مشاعره کې د شعرونو له اورېدلو خوند واخیست.
خو به دغه مشاعره کېدلې په کلو په نورو اطرافونو سیمو کې نو د دغه مشاعرو څخه به موږ ډېر لذت اخیستو او دې زموږ په فرهنګ او په کلتور باندې دا ډېر یو مفید اغیزه او ډېر اغیزناکه ده چې دغسې مشاعرې وشي او زموږ دغه ځوان نسل هلکان ټول تشویق شي دې ته چې تر څو دغه ټولنې ته او خپل ژبې ته خپل ادبیاتو ته خدمت وکړي.
د ذکر وړ ده چې په تیر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې به لسګونه ادبي ټولنې فعالې وي چې 1915 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې او مشاعرې جوړولې. خو له کله نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي له کلنیو دودیزو مشاعرو پرته چې په سرکاري توګه جوړې شوې وي آزادو ادبي ټولنو لا هم خپل فعالیتونه درولې دي.
د جلال آباد له مشاعرې به مو خوند اخیستې وي. اوس ورزو خوسته د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د جون په ومه نیټه مشاعره جوړه شوې وه چې په کې ګڼو سیمه ییزو شاعرانو برخه واخیسته او لسګونو د شعر او ادب مینهوالو یې شعرونه په مینه واورېدل. د مشال خبریال نجیب الله لوخیل هلته ورغلو.
د خوست شخصیت پانتون کې د لسګونو ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوه. د دې برنامې تابع کوونکي وایي له دې مشاعره مو خداده چې د دې پوهنتون محصلان په یو ځای کې د شعر او لیکنې لارې خپل فکر، نظر او احساسات د یو بل سره شریک کړي. د مشاعره یو تابع کوونکي داود باور مشال رادیو ته وویل په دې سره به محصلانو ته دا فرصت په لاس ورشي چې خپل ستونزې، ناخوالې او غوښتنې هم د شعر په ژبه بیان کړي.
مختل چې د محصل په نوم مشاعره ایجاد کړو، ځکه په ټولو پوهنتونونو کې داسې یو مشاعره نشته چې د ټول محصلین کې ګډون وکړي. یو ګډ مسیر، یو ګډ فکر تم کار کړی وي، دا نه وخت مو وکړ. د محصل مشاعره د محصل د فریاد، د درد په خاطر، د وینا د لارې بدای خپل درد ول سره شریکوي.
خوسته شاعر طاهر امین تعجب وایي مشاعره په خلکو کې د عواطف د پیاوړتیا او د یو بل سره د خواخوږۍ لامل کیږي.
مشاعره خو که غږیږي ګو ډېرې ګټې کوي، ځکه خلک ادبیات کې زده کوي، ادبیات نه بیا عواطف پیاوړي کوي، عاطفې لویږي، یو بل ترمنځ خواخوږي زیاتیږي. البته که مشاعره په خپل حال مشاعره پاتې شي نه سکا د شعر د پاره وي، نو بیا خو ډېرې ګټې کوي کنه. او غوښتنه مې هم دا ده د فرهنګي مسؤلونو نه چې شعر نه نوره توقع نه کوي، یوازینی ادبیات او شاعرانه هغه محول جوړ کړي د شعر د پاره.
د پوهنتون په مشاعره کې ګڼو خوستو شاعرانو او محصلانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه واورول. شاعر ګل باچا فقیر خپل دا شعر وړاندې کړ.
یو توې چې په زړه کې د غیرت تکې ژوندۍ وو، انزور میکړې وطن بس دنیا ته میډالې کړې، د زړه د زخم مينو ته می صبر کسا کې خوا، زایې نشوي جانانا شکر تا ته میډالې کړې. ځواني را باندې تیر شوې، په دا سره پوي نشو چې څنګه رنه لاړې چا کولا ته میډالې کړې. اے عمره تر دې عمره دې کته گئی د دیدن کرم، زهم نه چا کم نوم ما وفات می لارای کړې.
په مشاعره کې د هر کله پشان شاعر جهانزیب جوهر خپل طنزیه شعر وړاندې کړ.
مو ته لیکه په مشنتوب کې دواسیات کړای دی چې ځان سنبال لر او په غل نه بغراز نه وهې، چې دا مې زمانه د نیکۍ وه تاریخ چاپو ته دو بیا د وهم په د سایکل نه بغراز نه وهې. یوه خیرا چې درته وکړي بیا به ګرد ګډېږې، هر څه به کې خو به پاګل نه بغراز نه وهې. جوهره ته ما ته معلوم یې چې خبر و سره،
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي غزل او بیتونه په ترنم وړاندې کړل. ځوان شاعر محبت الله مندوزی دا شعر ترنم کړ.
د خدای لنو مزار شما چې نه یې را کولې، نو ولې 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 نو ولې زوپتا
د نجیب الله خیل رپورټ ماورېده له خوسته. اوس یو وار بیا کوټې ته ځو. د جون په شپږمه د کوټې تکتوغره په لمن کې فرشي مشاعره شوې چې په مشاعره کې شاعرانو خپل کلامونه برخوالو ته وړاندې کړل. د مشاعرې په دې محفل کې خاکي هم وړاندې شوې او اتڼونه هم وشول. دا مشاعره د تکتوغره په لمن کې مازیګر مهال پیل شوې وه چې د شپې ناوخته پای ته ورسېده. یو وار بیا له سمت شبنم نه راپور اورو.
شرنګهار یې د پایزیب او باهوګانو یې نخرې وې. شرنګهار یې د پایزیب او باهوګانو یې نخرې وې، کوچی و غرسنی و چې په غره پورته کېده.
دا شعرونه د مازیګری په شمال کې د کوټې تک توغره په لمن کې د پرشم شاعرې محل ویل کیږي.
خولې ملغلیر ویل سامه پر مخ ماتي، چراغ لا پر دراوي ژغای نه پورته کېده.
د مشاعره د منظرې محل د لیکوال او شاعر ډاکټر لکتابان د کورنۍ او ادبي ملګرو لخوا ترسره کېده چې لویه برخه ځوانان شاعرانو. د مشاعرې د ویاندوی چارې د ځوان شاعر اپیز الله یاد او عارف تابان لغاړي وې. کوربه ډاکټر عبدالله ناشناس و او مشرتوب یې نقیب الله حساس تسپارل سوی و. د مشاعرې محل پر خپل نوبت ځوان شاعر کپیل قربان خپل کلام وړاندې کړی.
غزل دا تو وایې چې څومره درته ګران یم قربانا، تو وایې چې څومره درته ګران یم قربانا، په زړه دې راورې ژم که تاوان یم قربانا، د زړونو او د خولې خبره یې ونس و قربانا، دا زړه مې شیراډک اخیر انسان یم قربانا. کیسه د ژوندانه می و بایلل خطرغلی یو ته چ پتا باندې ودان یم قربان مننه هغه جبه شو غنګ او هغه سترګس و پټي ویل به هر وخت لتا قربان یم قربان تو آیا چ څومره درته ګران یم قربان پزړه دی را وری ژم کتاوان یم قربان مننه
پر خپل نوبت ځوان شاعر او لیکوال فضل آشنا خپل کلام د پښتنو پر روانو حالات وړاندې کړی.
څه های های دی د ژوندون لالا په کور کې بدبختی ده د پښتون لالا په کور کې عقل روند دی د دشمن پر دیوال لاس دی بس هم دغه دی یون لالا په کور کې ته یې ګوره خپل جنت ته به ور ورکړو راته ناستې د جیهون لالا په کور کې او بند پر بند په تور زنجیر باندې بسته یې کله غواړي اوښتون لالا په کور کې او دا خپل غرونه دې په خپلو لاسو سره کړه جوړ دې نه کړ روختون لالا په کور کې او ته شهید سویستا سیاسي میراث را پاتې ته شهید سویستا سیاسي میراث را پاتې راته جوړ دی کړ پهنتون لالا په کور کې او آشنا ولې د کامی فکر تبلیغ کړي آشنا ولې د کامی فکر تبلیغ کړي ورته جوړ دی میژتون لالا په کور کې
د مشاعره محل وکلن مدثر تابان برخوالو ته د پښتو ژبې ځینې متلونه هم وړاندې کړل چې برخوالو یې ډیره ستاینه وکړه.
اول متل دی وای شامل دلارمل چې سری خولې ډیر دی وو مخه کپی مکاجا خپل خپل هم کلا ده هم بلا ده پیاز دی وی پنیاز دی وی ګړو ګړو وا خپل بده خوځي چی ډب دی ادب نه رند کد پلا ده هم پوار ده اخر متل دی وای چې ماما جیب تلاس کی د خړی ته مفید است.
د مشاعره په بل برخه کې دولس کلن مساتابان پر تال باندې خپلې زمزمې کولې.
زړه صبر وم نن می دیدن ور سره ګران دی د لیلا لیلا پکلې سمې د باران دی د لیلا لیلا پکلې سمې د باران دی سوک با خبر لیلا لیوسی سوک با خبر لیلا لیوسی چلے ونائی دی پا دی دن پسی جانان دے دا لیلا لیلا پکلے چمائی دا باران دے دا لیلا لیلا پکلے چمائی دا باران دے
دا اویز تابان او مزمیل تابان لخوا خاکا هم د دې مشاعرې برخه و.
په چا به کدا مې وښ نه عرف جانا
څک ساده څک ساده
دا مې وښ نه عرف جانا
څک ساده
کور خو کور په کلی کې د داسې نه يم خلاص
ولي 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 څو وسلو
ټول چا ورته وکیم ته په چا په درابه شو ډوز ډوز یا تا وښ نه ما یا په کلی کې د شربنګ کا وښ نه ما
په جا کوم مړی چې څوک مش په کار کار لري د چا په کار کار نه لرو نو دوی څوک چې مش په کار کار لري
مړه چپ شه د مخه می چپ شه چې نه زتا وینم نه تما وینی
ولا که در سو راکسم نه مې چا دان می در سره دی کور می ولا که در سو لاړم
او چې ګور اړ دې جان نه د دې خانه خراب زی دی کور لو شو خدای کور لو شو دی ا د دې جا دې خور کینی دی د پټی زی ور چدی اګه ګرد د یوړې ار سر په بدمشي باندې زما صدري را سکای شي او هغه بابا خور کای دی هغه مقصد مقصد صدري سره بي دیږي د کله کله د مقصد د صدري سره وری کوي د باندې
ته خدای وکړ ما چې ګره خوړل دی
د دې منځري محل وار په وار او پر خپل نوبت شاعرانو خپل شعرونه وویل. هوار شاعر د خپل خیال مظاهره کوله چا پکې د یواد ستاینه چا خال او نتکی او چا به د خپل مینې زار د شیر په جبه بیانوي.
بیا دی ولونه ولونه زلف ورانی ورانی په خوب وینم ویروی می توري توري بلاګانی په خوب وینم
دا زموج لسر یک شل دماغونه
دا پرموج دی تپل دماغونه
یو زیل بران شي د زړه او د دماغ کیسه ډیره سره بیل ده د باز کیسه د زاغ کیسه
د باز
خپل وطن دی د بچیو حکومت شي نوم دی ورک ته دی بیلار ریاست شي
ژوند جبه پجمنه د اولس په نوم سپاره منن وش زلمیانو ګوري چې تابان بکرامات نشي
وای د زمان او د مکان له هدا ولاړی انسان ولاړی له زمان او له مکان سو سوچ زه وجود لرم ډیر کوچنی دی تصور می له زمان د خپل جانان سو
ستا دروغ څنګه رښتیا کړم دا منلای نه سم رڼا د علم پر تیارو زور کولای نه سم د ارتقا او خپل تاریخ سره جوړ روان يم ستا منجمه د ټټ فکرونه ښکولای نه سم
دلته څوک نه ورکوي چاته په تحفه کې اوبه خدایا پیدا کړې د هر کاڼي په سینه کې اوبه